سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هرکلای کوم. هله دا چې روغ جوړو خوشاله بیاست په روانه غړي کې د جن نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز برید کې لس کسان وژل شوي. د اورګزو مشران وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته حکومت ور سرواده کړی وای چې د کورونو جوړولو لپاره به پیسې ورکوي، خو لا هم ځینو ته نقد مرستې نه دي ترلاسه شوي.
زیات باندې د کوم ابدي دي هغه اوسه پورې آی ډی پی زده خو جداد سی یو حدود د کورونو په مت کې د تعمیراتو پیسې نه دي میلو بل ته اصل ته کې څه فیسیلیټي هم جوړه نشو.
په افغانستان کې بیګا انټرنیټ په مکمله توګه کار پرې شي دی د پر افغانانو څه اثر وسو؟
یا خبر کوم نن
دا د کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکې خبر دی چې لخپل کورنۍ لري دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیتي استازو د صوبای حکومت لخوا د پیسو اختیاراتو د نور کولو زد ټول ګوندیزه غونډه کړی ده.
د کوم کلی کوسی خدماتو د صفایي په شکل کې خدماتو د خلکو بس سیکټرین چې کم کار کوي وسغه کیږي د چرمنانو خو هغه سیستمونه شي کم پکارو.
د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او ریاول زو کوټه ته نن په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز حمله شوې ده. چارواکي وايي په دې برید کې لس کسان وژل شوي او شپږویشت ټپیان دي. د پېښې زمواري لچا نه ده منلې. په کوټه کې ایوب ترین را سره دی له کوټې څخه. او ایوب ترین صاحب تاسو تر کلی وایم دا څنګه پېښه ده، څنګه شوې ده، څه وخت شوې ده، کله تفصیل راکړي.
ډیر مننه کاکړ صاحب. دا پېښه نن سهار تقریبا 11 بجې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې زیات رش وو او زیاتره خلک دفترو او بچان سکولو ته روانو. نو په داسې حال کې د کوټ په شار په مرکزی برخه کې د سرحدي عسکرو چې کوم هډ کوارټر دی داغه په شل لاس کې د دې چې کومه دروازه ده، لوی دروازه کم چې اکثر افسران استعمالي، پر هغه باندې په سوزوکي کې بارودي مواد یو ځانمرګي برید شو او هغه رالی د لوی دروازې سر نږدې هغه کې دغه سوزوکي ولی دی او دغه سره لوی چاودنه وسو چې په نتیجه کې دالته د اف سی هډ کوارټر چې کوم د عسکرو یو ځای دی چیرې چې دلته د حفاظت لپاره دی په کوارټر کې وسی، نو هغه ټارګټ کړی دی او بیا دغه څو غړي ورسته وسلوال کسان چې دی هغه هم په دغه لار د اف سی هډ کوارټر ته د نن راغلي دي. او حالي روډ چیرې چې یو خاطه بولیس نا ای کورتي بلخاته پاکستان ټلویزیون دی او دغه ډول جن د اخبارات او د ټي وي دفتران هم دالته دی او مخامخ چې هډ کوارټر دی. نو دلته د دیو د سرحدي عسکرو ترمنځ ټکان سوی دی او چارواکي دا وایي چې دوی څلور وسلوال چې دی هغه وژل دي. بلخو د دې بریټ په نتیجه کې د ځانمرګ بریټ په نتیجه کې او د ورسته چکم ټکان سوی دی هغه لس کسان چې دی تر اوسه مړی دي او شاوخوا شپږ کسان چې دی زخمیان دي. بلسو کې درې چې دی سردی عسكر شي او وچ دي عادي خلک دي. د پيش ورسته چارواکو بیا په خاص توګه سردی عسكرو د اف سي هډ کوارټر یعنی د سردی عسكرو چې مرکزی دفتر دی په کوټه کې یغه شاو خوا غیر چاپیر
دا پښتنه ما کوله ترين سیب زکه چې تاسو خپل دفتر ال تاغه ته بالکل مخامخ دی یو څو ګام دی. نو کله چې دغه چاودنه کې دا تاسو یا تاسو نور ملګری یا عملال ته ولا غڅوي
زمج ملګری چې هغه زیاتره د باندې کار ته تللی و زمج یو سکیورټی ګارد چې هغه په دفتر کې موجود و نو هغه چې دی هغه زخمی شوی دی او زمج د دفتر خپل ټول دیوالونه ټول دغه چې دی هغه نړیدلې دي. د کمپیوټر سیستم او د ټلویزیون سیستم دا ټول شان چې دی هغه ګرد رايله سوي دي، خراب سوي دي او دغه ډول زمج د دفتر شاوخوا د مشرق اخبار دفتر دی حالت هم دغه سوي دي او په ډیر وژدا پیمانه چې د اف سی هډ کوارټر شاوخوا کورونه دي دغه چې رای لسوي دي او زیاتره خلک چې دي هغه دغه چې شو د وجه هم زخمیان سوي دي او د دې ورسته بیا سردی اسکرو شاوخه ما درته ویل چې ټول لارې وسم بند دي، یعنی د 14 ورسته دی وای د پلټنی کار پیل کړی دی چې دا په کومه لار رالو او بیا څنګه رالو بیا څنګه وسو. نو د دې لامل اوس چې دی په شار کې د ټرافیک کم نظام دی، هغه ډیر سلو دی، او عادي خلک بیا په خاص توګه سپنجری یا مریضان چې دی هغه د ډیرو مشکلات سره دا وخت مخامخ دي.
شایب ترین سپ دغه زخمیان او مړي چې دی کنه دا رسول سوی دی اسپیټال ته، نو دا غو حالت څنګه دی؟
پدې کې ډاکټر وایي چې کوم
زخمیان
دي پدې کې، او دا غو کې د جینو حالت چې دی هغه و سم شنه دی، خو بلخوا د صوبا حکومت لخوا بیړنۍ وضع اعلان شوی دی په ټولو اسپیټالو کې، دا خاص کر وزیر صحت چې دی بخت محمد کاکړ هغه خپل اسپیټال رسیدلی دی، هغه د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، او د دې سره سره دا هم ویل دي چې کوم سیریس ناروغان دي یا زخمیان دي هغه که د دې ضرورت د نور علاج لپاره به کراچی ته هم انتقالوي، او د دې ترڅنګ چې دی خو په نور اسپیټالو کې هم دی کولای شي چې دغه زخمیانو علاج وکړي، ځکه چې د بلوچستان اعلی وزیر لاله مخ ویل دي چې د دې زخمیانو به مفت علاج کوي.
شاو اخیری پښتنه دا کوم چې د دې پېښې زمواري چا منلې دا نه د منلې څه حساب دی؟
د دې پېښې زمواري تر اوسه پورې چا نه د منلې، لیکن زیاتره کارپوهان دا وایي چې دا داسې معلومیږي لکه او مزتنظیم په دې کې لاس لري، خو تر اوسه یې ډلې چې دی هغه د دې ورستی پیش زمواري په خپل غاړه نه دا خسته.
نو دا چې کومه د اف سی سي دا کوم ځای دی کله شخصه دا تشریح کوي چې دا آیا دغه سي حمله پکې کېدل، ځکه تاسو هم دالته اوسئ، دا داسې عام علاقه ده چې خلک عام باندې زیراځي چې دی خلک ممکنه سوچ وسو کنه دلته په تګ راتګ هم سخت
دی. ډیر عام علاقہ خونه ده، ډیر عام علاقہ خونه ده، ځکه کاکړ صاحب تاسو خولم دا ځای لیدل دي چې دا د پښین سټاپس دی یو خواته او بل خواته کولا پټک دی، او د کولا پټک چې پښین سټاپ ته راځي او بالکل چپ اړخ چې د سیټ کوارټر ته لارې ګرځي دا ته دی برکونه هم ګولې وي زیاتره وخت پر دغه ځای باندې دا د مرګ ته وای دی.
نو ډیر مننه ترين سپ تاسو حال راکې شو وخت، خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
تاسو د کوټې د 14 حال واورې دی او اوس ځو اسلام آباد ته. لکه په خبروندوم درته ویلی و چې د افغانستان د طالبانو د مخالفانو په اسلام آباد کې د غونډه سوې وه، د غونډې نن دوم ورځ ده او یعنی اخیری ورځ هم ده. د افغان ښځو د سازمانو د پاکستان د یو څېړنیز مرکز ساسي لخوا جوړ سوې د غونډه پروند پیل سوې چې واځي د افغان سړیو او ښځو لپاره وه، خو نن پکې د پاکستان خبريالانو او د چارو پوهانو هم ګډون کړی دی. دا طالبان په واک کې تر راتلو وروسته لومړی وار دی چې دا غو د مخالفینو په پاکستان کې یو غونډه جوړ شي. ترخان صاحب را سره دی. ترخان صاحب ډیره مننه، او تاسو پرون هم راته پوره ډیر تفصیل را کړی وو، نن دومره ورځ ده، نو د پرون او د نن ورځې کې دا چې کوم جزئیات دي یا تاسو نن خپل بم ورغلی واست چې څنګه واوازه تاسو څه ولیدو څه پکې وسو څه خبري وسوې؟
سلام تاسو ته، تاسو کا درمن اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه نن دویم ورځ وه، اخیری ورځ وه د دغه ډایلاک په اسلام آباد کې چې په اولنی ورځ باندې افغانان وو، او داسې یو نظر دی چې دا کم سیاسي افغان مشران وو او پخوانی وزیران پکې ځینې وو، والیان وو او حکومتي چارواکي وو، د پارلیمان غړي وو، هغه ټول طالبانو مخالفین ګڼل کیږي. نن پاکستانیان وو، او پاکستانی چې مونږ کوم هلته خلک ولیدل خپل هلته ومه، نو دننه خو نه البته بهر، نو هغه هم داسې خلک وو چې هغه لکه یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم سیکورټي اسټیبلشمنټ دی هغې سره سي لکه پخوانی د فوج جنرالانو یا نور خلک وو، ناغلک اونته دا چې کوم سرکاري یا حکومتي یا د امنیتي ادارو د افغانستان په تړاو باندې کوم بیانیې ده هغه فکر خلک وو. نن دنه د باسې مونږ ځنې خلکو سره خبرې وکړې، فوزیا کوفي چې هغه په دې کانفرنس کې چې کوم د افغان طرف نه یو گروپ ته داغی مشریم کئی او پدی کے دا پ مشترکہ توګه باندې اساسی پنامه پاکستانی ادارہ او دغه رنگی دغه د افغانستان لپاره د خزی چې کوم یو گروپ ته او فوزیا کوفی دغه مشرکی دغه سره مون خبرې وکړي یو په خوانی پاکستانی جنرال سره او دغه رنگی په خوا د کابل او د بادغیس یو والی او گورنر پاتې شوی دغه سره مون خبرې وکړي نو د دوی دا خبره وا د ټولو مختصر کزه بیان کما چې نن د پاکستان او د افغانستان په دې کانفرنس کې دا غي دا موقف وو چې څنګه دواړو هیوادونو ترمن دا بدعتمادي دا ناباوري دا د اورسونو ترمن هم او د حکومتونو ترمن هم ماضي کې پاتې شوی دا څنګه لری کړی شي سره اقدامات د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي دغه یو بنیادی او بیا د افغانستان د راتلونکو په اړه باندې افغانستان کې حالات او پاکستان باندې دا غي اثرات او اغیز او دغه رنګ دا پاکستان کې چې کوم حملې زیاتې شوې دي لکه تاسو ترین سره تکوټه دا خبرو کړه د نن حملې خبرو کړه نو په دې شانو باندې غوړو چې څنګه دوی کول شي دا خلک کول شي چې د پاکستان دا دلته چې کوم سخت رزي دا او تشدد دی د دې په مخ نیولو کې د دې همکاري کولو سونو ترمنس بده اعتمادي چې دا هغه څنګه لري کړی شي دا نن بنیادی
د دې ټکو تاسو افغانستان باندې ډېر وخت ریپورتینګ هم کوي دا ټول کسان تاسو شخصا هم پیژنې طالبان هم پیژنې سوال دا دی چې دا خبرې چې کوم تاسو بیان کړي دوی تاسو ته کړي دي دا خو هغه خبرې دي چې دا خو په کار دی چې څوک په افغانستان واکمن وي لاغو سره دا خبرې وسی اوس دا هغه واکمنانو خلاف خلکو سره دا خبرې کوي نو دا یعنی څه دغه ور کوي څه یعنی دا یو سنس جوړي یو یو
دا زما پښتنه په بنیادی د دې چا سره چې موږ مرکه کړې دي مرکه برام شي زمونږه کډمن اردن کې ومري چې یو خدای طالبان اوس واکمن دي هغه سره د خلکو ار څنګه اختلاف هم وي پالیسی سره لیکن هغه خو واکمن دي آیا دا سی خلک کول شي چې په اسلام آباد کې شل پیزي وي افغان او دغه رنګ سره پاکستانیان کې نستل آیا دا دومره اسانه مسلې چې دی حل کی او بل دا چې دغه شخصیتونه چې کوم وو ټیک دا هر سړی ته مونږ یو خبريال په هیڅ باندې احترام لرو لیکن مخامخ خو چې خلک ناست وي او غي خبرې کی او دغه سری خلک ویني نو بیا خو ضرور دا پوښتنه کیږي چې آیا دا خلک به کولی شي چې دی دغه کمکار چې دی په دې مرکو کې یا په خپل ویناو کې کړی دی زما نظر داسې نه دی چې دی بس ډیر زیات بدلون راولي او بل دا چې دا البته دا یو بدلون د پاکستان په سوچ او فکر کې ضرور راغلی دی چې طالبانو مخالفینو ته په اول ځل باندې په تیرو سلورو کارونو لګ په د لګځات وخت تیر شوی دی او دوی دلته دعوت کړی دی نو د پاکستان خو طالبانو سره تعلقات چونکی خراب دي نو ممکن نه چاغی ته میسج ورکی خو ما خیال چې کم ګډون کوونکی وو اغه د سی ګڼل چې بس د پاکستان سوچم بدل شو او پاکستان کې چې کوم مشکلات دي امنیتی مسلې دي نو ممکن ده چې د دوی کوم یو نظر دی دا کوم ګډون کوونکی چې ځکه ځنه په فوزیا کو په خپل خبرو کې ما مخ کې په پاکستان باندې انتقاد کو تنقید کو لیکن اوس داغه دا نظر دی چې د دې سوچوم د پاکستان په اړه باندې بدل ښکاری ده او د دې دا سوچ هم چې پاکستان کې هم لګونته سوچ کې بدلون راغلی دی نو بهرحال دا خود دوی یو نظر دی خود سلا دې ته بلک وخت لګی چې پاکستان واقعي د طالبانو په اړه باندې بدل شوی دی یا د صرف د دې د دې غونډه په بنیاد باندې هغه ته یو میسج او پیغام ورکول غواړي
خاص تر خان سپ تاسو خو تقریبا افغانستان کې زیاتره خلک په واک کې کراغلي دي کنه دي کدا غ فعالان دي تاسو پیژنئ تاسو خپل تجربه پر بنیاد چې دا کم غډونوال دي د دوی کنمونه یا تاسو ته معلوم وي نو دا د دې سهوی دي ک یعنی د دې سهوی دي چې دوی د افغانستان په سیاست کې یو مهم رول ځکه چې دا لوی لوی شخصیتونه خو ما خل نه پکې ښکاری چې کوم په افغانستان کې مهم مطرح دي خلک
ګوره اوم د ساسي په نامه چې کوم د پاکستانی ګروپ دی په انتون دی چې دا د پاکستان امنیتی ادارو ته نږدې ګڼل کیږي او نن چې زه خپل لته اوم نو بار چې څومره خلک ښکارې دل هغه ټول د پاکستان امنیتی ادارو خلک ښکارې چې چاغه الته محافظین او تپوسونه کول ته چا راغوخته ته چر تروانه هغه خواندا زمونږ ته لګي دا بیا نن ګډون کوونکی پاکستانیان چې کوم وسنګ چې مامخ کې ذکر وکړو نو پای کې د امنیتی ادارو خلکو او په خواني فوجي جنرالان پکې وسني چارواکي هم پکې نو دا خبره د حکومت د اساسو خبرې ته جواب ګمان نکوم چې په دې خلکو باندې به ډیر زیات فرق راشي لیکن دا ممکن د دې امکانات شته چې دا د ټي ټي ستې دا یو غونډه دوی کوله او غوښتل چې د دې خبرګون مو ګوري سره ځي او داسې احتمال شته چې د څنګه ما ذکر اول کو بیا خبره پوره نشوه. ساسي د نن یو سو کال وړاندې په مری کې یو بل غونډه کړې وه او هغه د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا وه او په هغه کې خپل مونږ د خبريال په حیث ورغلی وو. په هغه کې د لوی لوی شخصیاتو حکمتیار وو او ولی مسعود وو د غرنګ حنیف اتمر وو د نورو ټولو حزبونو مشران په هغه کې وو استازي پکې وو. نو داسې امکان شته چې دا یو آغاز و شو ځکه چې موږ داسې واورېدل د منتظمینو نه چې د دې غونډې وروسته به د اسلام آباد پروسې په نامه باندې یو دیو پروسه شروع کوي چې هغه به دغه رنګې نورې غونډې به پام کې نیول کېږي. نو به کتی شي چې راتلونکي کې بیا څه کېږي. خو دغه زما خیال دی چې دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د دې اختلاف له امله دا غونډه پاکستان جوړه کړې ده.
طاهر خان صاحب اخیری کېدای شي یو دوه پوښتنې لرم. یو دا چې طالبان مننه طالبانو خبرګون بیا هم نه دی راغلی په داسې کیسه کې کرا غلی دی
طالبانو طرف پورې خبرګون نه دی راغلی. یو خو هلته د انټرنیټ د مسلې ډېر زیات لکه هغه رابطې کټه کړې دي خپل منظم د دوی. خو ماته یادېږي چې کله دا غونډه اول پلان شوی وه په اګست کې 15 شپږویشتم هغه وخت کې حتی چې ماته د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر عامر خان متقی هغه وینا یاد شوه چې کله د دې غونډې خبرونه راغلل او زلمی خلیلزاد په دې باندې انتقاد وکړ چې دا پاکستان د هغه په ټکو امنیتي ادارې کې. نو د عامر خان متقی هغه الفاظ ماته اوس هم یاد دي چې هغه شعر دغه ویلو چې د بل پلار کې کوي کوی مکه نستا په دغه باندې لار شي کنه خپل انداز کې هغه ویلی. نو دغه پاکستان ته اشاره وا کته دا کار یې معنی دره باغ باندې احساس کړو چې دا پاکستان د دوی خلاف یو کار کوي او دا ویلی. نو دا خبرګون نه راغلی رسمن لیکن دا غیب زنې ټولنیز دا غیب ټولنیز رسنیو باندې کوم دا غیب لاټړی دی هغه ما تاکي دا ووم ګورم هغه په دې باندې خوشاله نه و. د دې ته د پاکستان له استخباراتي ادارو یو دا غوی یو پلان او پروگرام ویل دی.
اچھا اخیری اوس دا ساسي چنن دوه ورځې دوه اخیری د کنه د دوی یو څه اعلامیه برازي کنه بس دا به سي بزوی ناس تو خبرې وکي او خپلو کې سر وکي کبنه څه یو نتیجې ترسي
ویلی. خو چې کله د دې غونډې لکه نن دوه ورځې د خوله ممکن د شې دیلا ناشته مې ځکه چې کله مونږ غون دی چې مونږ نو وخت پورې کینو خو ډېر احتمال شته ځکه چې ډېر خلک به دې منتظر وي ځکه چې ورسنه ته اجازه نو پاور نه روز باندې ننم پکې نو بهر خلک ګرځا پیره ګرځیدل. نو احتمال به وي چې یو بیانیا ځکه ورکی چې ډېر خلک به منتظر وي چې د دې غونډې اهداف سو د 70 لاس کړو دی پکې سپری کلک دي. نو ډېر امکان شته
مننه طاهر خان صاحب ډېر په تفصیل هم پر هر اړخ باندې رڼا واچوله. روغ راته اوسئ شو وخت ورته غواړو. خدای پامان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د کوټې د چاودنې حالوم لا یو ترینه واورې دي چې په کلاس کسان د اف سي ځواک پر مرکز حمله شوی د وژل شوی دي. بیا مو افغانستان د طالبانو د حکومت مخالفین په اسلام آباد کې راغونډ شوی دي. د هغو د راغونډېدو نن دوه مروز د طاهر خان صاحب سره په دې باندې پوره تفصیل کولې. خو اوس یو بل ځای ځو او هغه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دی. هلته له تیرو څو ورځو راهیسې سخت احتجاج روان دی خو نن هغه وخت په تشدد باندې یعنی د سپتمبر پر 9 هغه وخت په تشدد واوښت کله حکومت پلوي ډلو مظاهره وکړه. په دې خوډب کې یو کس وژل شوی یو لس زخمیان شوی دی. راشد خټک په دې نن نظر ساتل دی. راشد خټک سیب تاسو تر کله وایم دا نن څه کیسه شوی ده د پاکستان تر لا مظفر آباد کې نه کشمیر کې
مننه کټر سیب دا کیسه خو د سورز ورس روانه ده نن نه ده.
ها
خو سو وړاندې دی دغه احتجاج پیل شوی او بیا لک سور شو ځکه پښتنه به چې هغه مونږ منلې حکومت دا وایي چې دوی پښتنه مونږ منلې اوس دوی د تیر یو اونۍ راته بیا په احتجاج دي چې په هغه کې چې کوم زمونږ اساسي یا بنسټیزه غوښتنه و هغه نه ده منل شوی. نو دوی احتجاج باندې حکومت د ځنه نه دی کړی
او
احتجاج کوونکي چې کوم خلک د جاینټ اکشن کمیټې ته رسیدل هله دا کوم جاینټ اکشن کمیټې چې جوړه شوې ده د دوی او د حکومت په لور ډلو ترمنځ چې دغه جګړه شوې ده شوه دا او نن هم احتجاج جاری دی لا نارې بندي دي ټولې دا کشمیر ته ننوتو
نا کتا سو دغه دغه د جګړې حال راکې سي دا څنګه سوي دا څه سوي دي کنه یعنی څنګه د خلک راوتیو مظاهره کوله د حکومت پاکي کوله بیا څوس
نو هم خو چې کم خلک دي هغه خو د حکومت خلاف مظاهره کوي. دا ګوند دی مسلم کانفرنس ګوند چې کم د حکومتي ګوند دی، دوی د حکومت په مرسته یا د حکومت په حق کې مظاهره کوله په کشمیر کې مظفر آباد کې، او دوی دا تور لګول چې دا خلک چې کم احتجاج کوي دوی ګډوډي پیدا کول غواړي، دا دوی کم غوښتنې چې دي هغه منلې شوې دي، او دوی په کشمیر کې ګډوډي پیدا کول غواړي، دا چا په اشاره دا کوي داسې دا تورونه لګول. نو دا احتجاج کوونکو چې دي دوی په یرغل کړی دی زمونږ د اطلاعاتو تر مخه، هلته خو داسې ډېر لاسرسي هم نه کېږي چې سړی خبر وکړي، خو چلته کم ځایي ژورنالستان دي دوه درې، هغوی سره زمونږ خبرې وشوې ډېره په ګرانه، ځکه چې ټلیفونونه هم بند دي. نو هغوی وایي چې دا د اول تیرې چې دی دا د احتجاج کوونکو کړی دی.
سمه ده. او راشد خټک صاحب او ستاسو خبر صحیح. اخیری پښتنه کوم د دوی غشتنه څه ده د کوم خلک تاسو وسله وخت احتجاج
هغه کوم منل شوی دی، هغه دغه و چې د خوراکي توکي نه وړه یا د برق دغه د ارزان کړي شي، هغه ارزان شوی دی، خو دوی دا تور لګوي چې د هغه معیار چې د کوالټي خراب شوی دی. خو دوی چې کوم اساسي پښتنه ده اوس چې په کوم باندې دوی احتجاج کوي، او هغه ډېر ګران ده منل، دوی وایي چې په پاکستان کې چې کوم سیټونه دي د کشمیر د لیجسلیټیو اسمبلی یعنی د پارلیمان د کشمیر د پارلیمان چې کم سیټونه دي 12 پای کې، دوی وایي چې شپږ ځانګړي سیټونه د جمو دي او شپږ ځانګړي سیټونه د کشمیر ویلي دي. په دې باندې په پاکستان کې خلک منتخب شي د کشمیر پارلیمان ته راشي، بیا ته وزیران جوړ شي، او دا 12 سیټونه چې د چا سره یې دا چا سره ملګری شونه هغه حکومت هم جوړول شي، هلته ټول 53 سیټونه دي د کشمیر ټول اسمبلی کې. دوی وایي چې دا سیټونه ختم کوي، ځکه چې دلته کې چې کم کشمیریان اوسیږي په پاکستان کې هغه ووټ هم نه کوي، لکه ووټ نه اچي نه پوي کوي.
مننه مننه راشد خټک صاحب، وخت کم وزکه مومنس کې مداخله وکړه، ډیره مهرباني، خوشاله اوسې. روغ اوسې. اوس رپورت ته ځو. او هغه د چې په ورګزو کې د جګړو او پوځي عملیاتو لقبل به کورسوي یو شمیر غیزمن کسان وای، دوی ته د ژوندو سربیر هم د حکومت د کورونو بیا بادو لپاره پیسې نه دی ورکړي. دوی په نشاو خو درې زره کورنۍ ته موزه لانه د ورکړسوي. حکومت ژمنه کړې چې هغه کورنۍ ته چې کورونه په مکمل توګه جوړ شوي هغه ته به د کور پر سر ضرور لکه، او چې لږ ورانسوي هغه ته به د کور پر سر 1,00,000 روپۍ ورکوي. ور تاریخ ورځی رپورت لري
د دارې بلالدین اورغزی پر د شم ستمبر مشال لډیو ته ویلي کالونه وشول چې حکومت د نړیدلو کورونو سروي تر کولو پس ټوکنې هم ورکړي، خو لا هم د کورونو بیا آبادولو په لړ کې د پیسو مرسته ورسره نه ده شوي.
نو اوس پرې کوم دی تقریبا د نیم کوم سروي کمپلیټ شوی دی، هغه ته سروي ملو دی، خو دا 3000 او یو سل یو کم نوی د سرو په مت کې کوم ټوکنی حکومت دوته ورکړی دی، دغه پیسې پاتې دي، صدا ډېر غټې پیسې جوړیږي د نیم کوم پاتې دي. واځه ته اوس کوم تقریبا صدا سه لک خلکو وپسی شبیا دي، هلته تلیم دي، او کوم زیات میجورټی په بنیاد باندې د کوم آبادی دي هغه اوسه پوری آی ډی پی زده. نو دا غیر بنیادی وجه دا دی سو یو حدود د کورونو په مت کې د تعمیراتو پیسې نه دی میله، او بلته الته کې څه فیسیلیټی هم جوړ نه شواله.
په اورګزو کې په پراخ کچه د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدلو پس مقامی خلکو خپل کورونه پر خودلی ول، کچو هم د سیمه ځینی کورانه زر خپل کورونو ته واپس کړل شول، خو د زیاتره کډوالو واپسی په 2013 کال کې ممکن شولا چې تر هغه پس حکومت هغلتا د ډنګو کورونو سروې پیل کړل. د سامي عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال لډیو ته وای کله چې تر سروې پس دا معلوم کړل شو چې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت د پلنکی کور واکی وران شوه، بیا ولې چک ور نکړل شو او لا امداد تر اوسه پاتې دی.
هغه وخت کې موږ 4,00,000 روپۍ د پر کور منظوري شوې د پر سروې، یعنی د یوې سروې 4,00,000 روپۍ وو سالات. آیا هغه وخت کې په 4,00,000 روپۍ باندې کوم کار کېده؟ هغه به اوس په 4,00,000 وشي بالکل به نشي کېدل. نو دا یو داسې کار دی چې په دې باندې ده باید څه حکومت په سنجیدګۍ سره غور وکړي، نه صرف دا چې دا د زر تر زر ریلیز کړلی شي، حقدارو ته د حق ورکړلی شي، بلکې دا د په ډبل کړلی شي، ځکه هغه 4,00,000 هغه وخت کې د نن ورځې 8,00,000 مناسبت سره یعنی هغه لري دا سمای لري.
بلخوا په دغه اړه د اورګزو ضلع انتظامی دریز موږ ترلاسه نه کړو، خو په کامی سیملې کې د تحریک انصاف غړی محمد یوسف مشال لډیو ته وایي دا د مقامی خلکو سره ډېر غټ ظلم دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت ورنشي کورونو موایزات تر اوسه نه د ورګل شوی.
یوسف وای د اورګزو متاثرینو ته د ډنګو کورونو موایزه نه ملاوي د مسلای
په هر فورم وجد کړي، خو بدبختانه لا تر دې دمه نه د حل شوی او زیاتوي د سیمې خلکو ته خپل حق په ورسولو بیا هم غلی نه دی پاتې. اورګزو کې حکومت د 1300 ټوړنګو کورونو سروې کړي، چې پکې تر 15000 زیات خلکو سره د بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوه، خو ول نو لا هم لدغه محروم پاتې دي.
حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمل توګه د ډنګ شوی کول لپاره 1,00,000 او د لګ نقصانی کور موایزه 1,08,000 روپے مقرر کړي.
طارق اورګزه، مشال ریډیو، پېښور.
زلندا چراغا دنیا ڈکھالا غبارا بے لتا بپاتے بپی چمویم پبارا زبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دعا پرین دچی ورک بشم افلارا مالا دعا پرین دچی ورک بشم افلارا ژوندانه سپارو توري راو خود ساخستش پو تا درنا لوري راو خود تا پشمار دغوتو تا اسمان ستوري راو خود تا پشمار دغوتو تا اسمان ستوري راو خود مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا تنیمو شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم.
تاسو مشال ریڈو اوری یا اوسم نوری رپورٹون ترازو افغانستان تا بلارسو. افغانستان تیرش پا دا انٹرنیٹ بش پر بندش سرا مخامخ سو. د نت بلاکس په پانی چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ چاري چاري هم تیر شپه د کابل په وخت 8:30 بجې رپورت ورکړي چې د ټلیفوني خدمتونو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. طالبان د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو غنې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و. نت بلاکس وی پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 بجې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پرې شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي، وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لولارې د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. لدې ډلې په فرانسې کې مېشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپل کورنۍ لری دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ تورغړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپل کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره، یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپل کورنۍ بې خبره پاتې شي،
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې مېشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطر کړی دی، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک ته اړیکو له اساسي حقونو محروم کړی دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل، په افغانستان کې انټرنیټ بند شوی دی. نوریاس نوری د معلوماتو ټکنالوژي له متخصص اغا ملک سره د مرکه کړې او په پایل کې پوښتلې چې د نوری فایبر انټرنیټ شبکې د بندیدو وجه څه ده او زیان یې چاته رسېږي. هغه وویل
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټولو امکاناتو لټ هر څه خلاص رسېږي بند کړی او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار وکړل او د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملاتړ ده چې افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږ ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پانتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوه د ټولو بټ غټ بندیز وي سي متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي یعنی په دې معنی چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښتی ده
نوري فایبر د پټول نړۍ کې فایبر اپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښېوي دي شاوخوا تر 340 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښېوي دي افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کښېوي چې افغانستان شاوخوا 50 ګیګا بایت پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسنی کابوسون د حل کوله کسم د ټول افغانستان د شاوخوا 1.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسي درلود چې بیا هم کم مول خو بیا هم دغه کم انټرنیټ د 1.2 میلیون خلکو لاسرسي د ډېرې ستونزې حل کړې وي د دولتداري او د شخصي ادارو دغه د په نوري وادو کې د هر څه نورمال دي خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل سي د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کیږي بل هیڅ بدیل نه لري اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس پیسه د خلکو په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلې او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیا لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملاتړ تیر اوس متاسفانه دی قطع کړ
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
په پېښور کې د خبر پښتونخوا د بلابل زولې بلتیاتي سازونن ټولګوندي زغونډه کړې ده په دې کې د صوبې د واکمن پاکستان تر کې سم پرته د بلابل سیاسي ګوندونو صوبای مشرانو د صوبای سمري غړو ګډون وکړ غلام غاوس ریپورت راکوي
د پېښور ښار د بلدیاتو په کونسل حال کې د بلدیاتي نمائندګانو د ټولنې لخوا پر رابللې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړو او د سیاسي ګوندونو استادو د مقامي نمائندګانو د غوښتنو سره اصولي اتفاق وکړو چې پکې د سر غوښتنه دا و چې مقامي حکومتونو ته د اختیارات او مالی فندونه ورکړي شي په دغه محل د لکی مروت ضلع نه یو سیل چیرمن عزیز الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې پېښور های کورټ هم د دوی په حق کې دوه پیسلې ورکړي خو تر دې دمه ورته د لوکل ګورنمنت ترمیمی قانون 2019 مطابق مالی پانګي او اختیارات نه دي ورکړي شوی
چې کله مونږ په 2021 کې د 19 دسمبر 2021 کې مونږ په الیکشن کې حساب واستې وانه هغه مطابق مونږ ته 2019 امندمنت اکټ تحت چې کوم دی ډیر زیات اختیارات راکړي وو هغه کې مالی اختیارات هم وو هغه کې انتظامی اختیارات هم وو او چې کله مونږ الیکشن وګټو او حکومت وخت ته پته ولګیدا د دې پی ټی آی ګورنمنټ وو چې مونږ اپوزیشن چې کوم میئرز دی او چیئرمین زیات رالل او مونږ خپل کسان کم رالل نو دوی په 2022 کې اپریل 2022 کې بیا په دې کې ترمیم وکړو مونږه له اکټ نه بيخي وباسلو او رول او بزنس ته راوستلو او رول او بزنس کې هم مونږ سره دومره زیاتې وکړو چې مونږ نه اپروینګ اتھارټي چې کومه وا هغه اختیار هم را نه واغستو مونږ 3.5 سالو اتل په دې کې نه مونږ ته یو روپۍ ډیولپمنټل فند ملاو شوې ده او نه مونږ ته په اپریشن کې څه فند ملاو شوې ده یعنی مونږ بالکل بلاس او بخپوی
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د بیلابیلو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بلدیاتي نظام د آئینی حق د خپل لاندې کولو ترڅنګ نور آئینی حقونه هم تر خپل لاندې کیږي او د آئین د بالادستۍ لپاره په شریکه مبارزه پکار ده
رښتیا وایي چې کار باندې په دې ملک کې آئین نشته آئین څو ځله مات شو چې ما ای خلک ته تاسو هغه خلک اوسم کوم کومانه دی چې چا مخالفت کړی دا کار نه دی او مته دا خلک په ستر کو نه پیوتی دي نو چې تاسو دا ایم په دې ستې نه وایي او چې چا ایم په دې راځي دا نه وایي دا وایي او تاسو یې اسی سره نه دا نو خو تاسو نه لوي په دې باندې کې تاسو څه خلک ته اختیار درکې ها ای کله کله تاسو
ټولګوندی جی غونډې ته راغلي سو نور بلدیاتی نمائندگانو د خپل غوښتنو په اړه لمشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی وایي
قاری سید رسولیم جی او چرمن ویلج کونسل ساحل توچان تحصیل شالم بس خې خراب کو پختو وای او مون خوسته قوم خراب کړي چې زمونږ چې کم کار دی مثال خبر مونږ چې سره راغوختی یو اخو بسونه شو کنه جی د قوم کې لکوسی خدمت او صفایي په شکل کې نور خدمات د خلکو بس سټرین چې کم کار کوي بس هغه کیږي چرمنانو خو هغه سیستمونه شو چې کم پکارو او دو نیم درې کال کم اس کم شو دبليو سی سی مونږ راکړي او بیرنه واپس اخستل او اوس پرون بیا شروع شوی دا او بد دعا ولا به غوړ چې الله خکی او کار خدمت روان شوم به خوشاله شو
زمانہ ما سمرگول سنٹرل کلم سے تعلق دے سر جی اصل خبر ادا دے علاقہ خل کو متخم عزت رکڑے ہو گھاٹی گھاٹی ہنستے ہوئے ہو اگوئی پمو باندھی مقصد ادا دے سر ڈیپینڈ ہو کو میں انتخاب کرو چمر انسانی بنیادی ضروریات تھی دا بٹول متحل کبھی وہ سم متحل کو آئے چی وکی تئی سر ظلم دے چدرینی مکالو کی تئی تھا صوبائی حکومت دیوار پہ پڑھنا رہ درکڑے بدی خلق کو دی خوزه د تاسې په ستا د باندې د حکومت ته پیغام ورکوم که څنګه قومي حکومت فعال ده خپل لانسونه خپل خرچه هر څه استعمالوي څنګه صوبایي حکومت فعال ده نو په کار چې داسې دوی مقامي حکومتونه فعال کی چې مونږ خلکو ته په لارو کوڅو کې په خپل دهلیز باندې په اسانه کار وکړو
صوبایي حکومت د بلدیاتي نمائندګانو د دې بیلابیل وغوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي خولدې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور د کونسلرانو د اکشن کمیټې د غړو سره شپږواري په دې مسلو خبرې کړې دي او د دوی سره د مالی فندونو او اختیاراتو ورکولو غوښتنې هم منلې وي خو تر دې دمه د دوی دا مسله نه ده حل شوې یاد دی وی چې په 2021 کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات په پښتونخوا صوبه کې ترسره شوی وو چې پکې خواوشه 29,000 بلدیاتي نمائندگان د ټولي صوبې د بیلابیلو تحصیلونو کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی وو او د دوی کاری موده په 2018 کې پای ته رسی خو دوی وای د مالی فندونو د نه جاری کولو په وجه دوی په تیرو درېنیمو کلونو کې په خپلو سیمو کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په سوات شریف کې د سوات د پخوانی بادشاه والی سوات په بنگلاد د شاهي کورنۍ او د سیاسي مشر صوبایي وزیر فضل حکیم ترمنس لوی شخړه جوړه شوې ده دواړه طرفونه په یو بل تورونه پوری کوي ځای اوسیدونکي اندیشمن سوي چې کدا لانجه هواره نسو نو شایي په تشدد واوړي د مشاور خبريال نیازمت خان په دې اړه ریپورت راکوي
د سواد په سیدو شریف کې د پخوانی والی سواد په بنگله کې د والی سواد دویم خزي بنگله چې صدرې کې نه لده کال 2000 کې صوبایي وزیر په ځل کې خزي لپاره د هغه پلار سپه 20 کروڑ روپۍ اغستې و هغه په وینا ورسته دغه برخه کې نور ودانې جوړ کړه او صوبایي وزیر په ځل کې کورنۍ دغه بنگله ته کال 2003 کې کډوي وړه خو دوه میاشتې وړاندې د والی سواد نمسې زیبونیسا هم دغه بنگله په برخه کې د ځای اوسیدونکو سره لوی غونډه وکړه او ویل چې سیاسي مشر په ځل کې د هغه لاره استعمالوي چې ورسره د هغه د کورنۍ پرې راز ده او پردې خرابېږي په ځل کې دې دوی ته د هغوی ځای واپس کړي یا دې د تګ راتګ لپاره بل لار اختیار کړي په دغه شخړه جرګه جوړه شوه او د بنگلې د واپسۍ په 30 روپۍ بیا فیصله وشوه خورسته د شاهي خاندان نوکرانو د پزلکیم د کور لاري مرکزی دروازه اوتړله چې په جواب کې د پزلکیم ساتونکو او بچو هغه لره بیا په زبردستي پرانسته چې ورسره شخړه نور زیاته شوه او لاشخړه روانه ده دوړه کورنۍ په یو بل د زیاتې تورن لګوي او غاخونه هم کوي په دغه تاوتریخوالي د سیم خلق اندېخمن دي د سواد صحیح خبريال په زرخالق خانوي چې کچري تاوتریخواله نور زیات شو نو دینه مرګ جوړلا جوړې دي شي
دی باندې یقینا چې د سواد هر وګړي چې دغه فکرمن دي په وجه د دې باندې چې د کمزي
دغه شخړه دغه ځای یو تقدس لري، خپل یو ځانګړی حیثیت لري، او داغه په حواله باندې په کار ده چې دغه ته هغه احترام ورکړي شي. د شاهي خاندان ضرورت په مثال په تور باندې کومګه دا وګڼو چې خرڅونه دغه ضرورت و، هغه خرڅ کو چا چې اغستې دي هغه واغست او هغه په روپۍ ورکړلې. اوس د دې ترمنځ چې کومه شخړه پیدا ده په کار ده چې اول خودي په خپل کې ناس یو په افهام او تفهیم سره دا مسله حل کړي، ځکه چې په عوامي سطح باندې دغه ځګیغه تقدس دغه په عمل کول نو پکار.
د منګولې جبران خان وایي چې د پخوانی وادي سوټ ټوله بنگله خالی پرته ده، خرابېږي. کچري دغه قومي ورثه وګرځول شي نو مسله به حل شي او دواړه اړخ به مشکل هم نه جوړيږي.
دوانو ته زمونږ د دغه دې چیر دازې چې دې نېشنل هېریټیج ډیکلیئر شي، چې د دوه فیملیز وته هم په اسانه زی، او په دې کې دغه جوړ کی چې بهر انټرنیشنل خلک هم دې ته راځي، او زمونږ د سوات د هغه وخت چې کوم کلچر او روایتو او کوم پښتو وا چې هغه دلته وګوري بیا وځي.
شاهي کورنۍ او صوبایي وزیر په ځل حکیم ترمنځ د کور په شخړه د جرګې مشر د مرکن ډیویژن تجارتي اتحادیه ستر عبدالرحیم وایي چې مسله د پیسو د ادایګي ده. دا په دواړو فریقونو غکړه چې د صبر او تحمل نه دي کار واخلي.
زه اوس هم پر امید یم د دواړو فریقونو جوش جذبات په خپل ځای دي، خو زما دا کامل یقین دی چې کله مونږ یو فریق مدعي مداله دواړه د هوش نه کار ولی، ان شاء الله مونږ د پیسې د بخنی غاسه راګوري. د ټول پاکستان د ټولې دنیا سوشل میډیا د نندور د پته ده، ټول د دې خبرې په نظر دي چې سبا کیږي. خو زه خپل ټولو د سواد قام ته پښتنو قام ته اپیل کوم، سوال کوم چې هغه فقري جملې استعمال مونږ کو چې باغی کې اشتعال ډیر شي، مونږ لا هغه فقري جملې استعمال په کار پر چې امن ته لاړ شو، اتفاق طرف ته لاړ شو، یک جهدي طرف لاړ شو، رغبت طرف ته لاړ شو، محبت احترام د پخپل زده.
دا جرګې مشر دا هم وایي چې یو اړخ ته شاهي کورنۍ ده، بل اړخ ته سیاسي خاندان ده، او دغه کې با سیاسي خلق خزدن غیر سنجیده بیان نور کوي. او اوس دا حال ده چې ځینې نظامي پکې هم مداخلت کړي، او د پیسې پورې د بنگلې په مرکزی دروازه د پای یو سل سلور سلویخ لګولې تړلې ده، څوکۍ پر لګېدلې او ورته نږدې څوک نه پرېږدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کورمه کې د چارواکو لخوا پر موبایل انټرنیټ د بندیز یو کال پوره سوی چې له کبله د ژوند له هر ډګر سره تړلي خلک اغېزمن سوي دي. ځایي اوسیدونکي د انټرنیټ بحالې د غوښتنه کوي. حکومت تر هغې وروسته بندیز لګولی چې په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د جګړې له پای سره سم په ټولنیزو رسنیو له کرکې او سخترزو ویډیوګانو خپرېدو سلسله پیل شوه. چارواکي وایي کوشش کوي موبایل انټرنیټ ضرب حال کړي. تاریخ ورغځي رپورټ لري.
په پړاچینار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال رادیو ته پر 9 سپتمبر ویلي په سیمه کې موبایل انټرنیټ پر بندیدلو د کاروباري خلکو ترڅنګ مقامی زده کوونکي مسافران بلکې هر طبقه ورنه متاثر شوې ده.
یو آنلاین کوم کلاسونه دي، یونیورسيټیز، کالجز، یو سکولو کې دي، هغه متاثر شوې دي. دین علاوه کوم مسافرین دي، هغه یورپ کې دي، امریکا کې دي، یو خلیج ممالک کې دي، هغه خپل خونو سره کوم رابطه دي، هغه هم کاټ شوې دي، هغه موتل دي. دین علاوه کوم نور کاروبار دي، آنلاین کوم بزنس دي، یا کوم اکټیویټیز دي، هغه کوم ٹریڈز دی، ٹریڈرز دی، یا کوم دکانداران دی، یا نور کوم کاروبار دی آن لائن، هغه هم متاثر شوی دی. حکومت نن دا مطلب کوي چې په کوردارې چې 3G 4G د زر بحال کی.
په کورما کې شیا سونی ډارو ترمن جګړه تر شروع کې دلو پس په ټولنیزو رسنیو لکره کې ډک او سخدریزی خوراولو ویډیوګانې او پوسټونه د رتلو لقبله حکومت تیر کال پر 28 سپتمبر د موبایل انټرنیټ سہولت موتل کړي. د شیلابزون سیلاب حسین سیلاب بشال لوډیو ته د ګلپور ازویلی څوک چې غیر قانوني او یا غیر اخلاقی مواد پر ټولنیزو رسنیو خپروي په کار د چې حکومتي ونیسي خود یو کس په ګناه ټولو ته سزا ورکول ډیره نامناسبه خبره ده.
حکومت د جواز وړاندې کوي
چې په ضلع کرم کې انټرنیټ باندې خلک د یو بل مذهبونو توهین کوي. حکومت ته پکار ده چې هم خو کسان ته چې څوک توهین کوي سزا دې ورکړي او په ټول عوام دې نیټ نه بندوي. د یو څو کسانو له وجې ټول عام ته سزا مه ورکوي، ځکه چې نیټ سره ډېر څیزونه تړلی شوي دي.
په کورمه کې هغه ځایونه چېرته کې پی ټی سی ایل سروس شته، هغلته خلک له ډی ایس ایل انټرنیټه استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته د یاد سروس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نه هم ځل دی چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سهولت په ورکولو بندیز لګولی. د کونج الیزو علامه محمد اصغر مشال لوډیو ته پر 9 ستمبر ویلي، د هر چا دومره وس نشته چې د ځان لپاره بیل پی ټی سی ایل انټرنیټ ولګوي او بله د سیمې هر ځای ته یاد سرویس ورغلی هم نه دی، باید چې موبایل انټرنیټ دی بحال کړل شي.
دور جدید د ارتباطاتو زمانہ دی، دنیا ګلوبل ویلی جو جوړ شوی دی، تعلیم حاصلونه، تجارت کوونه، رابطه کوونه، دا نن سبا ټوله د انټرنیټ په ذریعه کیږي. نو پر چنار کې دغه سہولیات نشته دی، نه دی موجود، وای ټولو خلکو دا طاقت نشته چې هغه وای پای ولګوي. او که چا وای پای لګولې دي، دا غویا نیټ ډیر سلو دی. لہذا مو حکومت نه د پر زور مطالبه کوو چې دغه نیټ زرو نظر 4G بحال کی.
په کورمه کې پر موبایل انټرنیټ د لګیدلو بندیز په اړه ضلعي انتظامی خپل دریز را کړی او نه مقامی پولیسو سره پر دغه معلومات ول، خو لسیمې منتخب د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته وایي، امنیتي مشرانو سره چې کله هم ناستی او نه د موبایل انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه کړې، نو دا ځواب ورته ملو شوی چې ډېر ژر به بحال کړي، خو هغه شان بیا نه دی کړي. حسین زیاتوي کله چې د سیمې امن بحال شو او هغلته دواړه په خوشحالۍ وخت تیرول غواړي، نو پکار ده چې حکومت ورته حالات برابر کړي. حسین دا هم ویلي، که څه هم په راتلونکي لنډو وختو کې موبایل انټرنیټ د بیرته بحالېدو خبرو سره نشته، خو بیا هم کوشش کوي چې بندیز ورباندې ختمېدلو ته امنیتي مشران رضا کړي. طارق ورغسه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
او سم د خبرونې ورستی رپورت تر ازو غدا چې د جنوبي وزیرستان د مکین او کانی ګرم اوسیدونکو وای په سیمه کې جوړ شوی هسپتال د زر فعال کړی والسی او فندونه دی ورته مختص کړل سي. دوی په خبره د سیمه د نفوسو شمیر زیات دی، خو د هسپتال د نشټوالي لوجي نور سیمه ته د علاج لپاره لوته مجبور دي. اشتیاق مسید رپورت را لېږلې دي.
سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین او کانی ګورم اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې هسپتال عمارتونه مکمل کولې بنې چارواکي چار نه کوي او په سیمه کښې د هسپتال سهولت نشتوالي په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د کانی ګورم سیمې یو مشر علی رحمان ویایي، د ماکین سیمې یو اوسیدونکی شریار ماسید په ماکین سیمه کښې هسپتال عمارت بنې د چار نه کېدلې په وجه د سیمې اوسیدونکي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
مسجد علاقہ
کې دا یو ډېر غټ هسپتال دی او ډېر مکین ډېر غټ آبودي دلته ډېر ضرورت هم دی د ډېره وخت نه د خلکې په دا حواله سره مطالبه هم که دا هسپتال به جوړ شي او د دغې ټولې علاقې چې کوم مریض دی اول خو په مټ چارج دا ټول غلطی دی ګورنمنت او د بیوروکراسي په چې پاسه ترقیاتي چارې د دې سانز ریلیز کول د دې مورادو نو په چار دادو چې وزیر اعلی او ګورنر خدمتو د جنوب دی وزیرستان اپر مکین چې کې هسپتال دا د دغه پورا فوري تور باندې سانز ریلیز او د چار وش
مشال ریډیو چې د ماکین او کني ګورم سیمه اوسې دن کې په خپل سیمه کې د هسپتال فعال کول غوښتنې په براک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې وویل
د میجو پیرا پیرا کوشش وی چې د کیمه بلډینګینا کې چا کیم کې ریلیز نه دای شوی او مکم نه مکمل پته دي نو انشاء الله دم د سر لګي یا غسنه سرویس سیستم هاندې گزارې روان دی اول مشکل ډېر زیات وی انشاء الله چې دا پرابلم رو ختم کوي میش کوشش دی چې په هیلت او په ایجوکیشن کې او فرست پرایورټی میش په دغه پور وکی نو انشاء الله مو امید دی دم در لګي چې د دې کیم انټرنل پرابلم وی او دا د فند ولا وی او دم در میش پیرا پیرا کوشش روان دی دوه ته حل کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنی ګورم او ماکین سیمه اوسیدن کې د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمه هسپتالونه باندې چار مکمل کول سره فعال کول د پورا د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چلے ونائی گرزما ہم دے جرانے چلے ونائی گرزما ہم دے جرانے ملامت نیم خلق یار فرمانا ملامت نیم خلق یار فرمانا چیار جدا شدنا
I'm gonna make it.